افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د لیندیا قوس څلورمه د نومبر څلورویشتمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یک شنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر ښه کولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لوریو پر اقتصادي همکاریو، د دواړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، پولو، پانګونې او نورو مسایلو خبرې وکړي. یو شیاو یونګ شاوخوا یوه اونۍ وروسته له هغې کابل ته تللی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی په یوه حمله کې ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له ښوولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید د لړم پر 28مه د افغانستان له خاورې سوی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او پر تاجکستان یې غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. دغه چینایي چارواکي تیره اونۍ د بیجینګ ډیالوګ له مرکز سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تیره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې نه وخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین سوې په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. دغه جبهې پرون ویلي چې په لړم یا عقرب میاشت کې په یو ولایتونو کې د طالبانو خلاف یو څلوېښت عملیات کړي دي. د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د ادعا له مخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو دوه اویا غړي وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ژوبل سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نسي کولی چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. شاوخوا 200 هیوادونو پرون د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له کلنی مالي هدف سره موافقه وکړه چې موخه د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی دی او د نړۍ شتمن هیوادونه به د دې اتحادیې مشري کوي. دا موافقه د آذربایجان پلازمینه باکو ښار کې د اقلیمي بدلون د کنفرانس پر مهال تر سختو بحثونو وروسته وسوه. دغه نوی ټاکل سوی هدف به د پرمختللو هیوادونو د پخوانۍ ژمنې ځای ونیسي چې ویلي وو تر 2000 میلادي کال پورې به بېوزلو هیوادونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر برابروي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې له دې چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل وکړي کورسک سیمه بیرته له اوکراین څخه ونیسي، خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلنسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر 6مه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکراین فشار زیات کړي. اوکراین د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. دې ته په پام چې ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده که مسکو ژر تر ژره اوکراینی ځواکونه له کورسک څخه ونه باسي نو بیا به اړ وي چې د اوکراین اشغال شوي سیمې له کورسک سره تبادله کړي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوې او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. یوه سیمه ییز چارواکي توماس باکینګا ویلی یوه مور او د هغې و ماشومان د کور د نړیدو په پیښه کې مړه سول. سخت باران د جمعې په ورځ د نیکوبي ښارګوټي په شاوخوا کې چې د یوې شنې غونډۍ په لمنو کې پروت دی پیل سو. په هند کې یو سړی مخکې له دې چې مړ یې په اور وسوځول سي ژوندی سو. 23 کلن روهیتاش کومار د هغې ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د میرګي په نوم یادیږي د راجستان په یو روغتون کې بستر سوی و او یو ډاکټر روغتون ته له رسېدو سره سم د هغه مړینه تایید کړې وه. د روغتون مسؤولو کسانو د دې پر ځای چې د ناروغ د مړینې د علت د معلومولو لپاره لازم معاینات وکړي هغه یې د روغتون سړې خونې ته یووړ څو وروسته د هندو مذهب له رسم سره سم وسوځول سي. د روغتون سرطبیب ډي سنګ د فرانسې خبري اجانس ته ویلي څو شېبې مخکې له دې چې اور ولګول سي د روهیتاش وجود په حرکت راغی. د ډي سنګ په وینا نوموړی ژوندی و او سا یې ایسته. کومار سمدستي بیا روغتون ته ولېږدول سو خو پرون د علاج پر مهال یې په رښتیا سا وخته او دا ځل یې مړینه تایید شوه. چارواکو د درې واړه ډاکټرانو دندې ځنډولي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. پام کې ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالو لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډلې د 19 کلونو په درې اړخیزو سیالیو کې له پاکستان څخه یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده خو له اماراتو یې لوبه ګټلې ده. دا به په ګروپي پړاو کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي او د دې جام پایلوبه به د لندې پر شپږمه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ کیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه بلخ ولایت ته ورسید. طالبان له چین څه تمه لري؟
طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي.
په یو راپور کې اوري چې ځینې معتادان له درملنې وروسته هم د کار زمینو له برابرېدو څخه شکایتونه لري. د اروزګان خاص اروزګان ته هم ورځو.
روغتونونه نشته پکښې کې، روغتونونه ټول نړېدلي دي. ډاکټران ولاک پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نشته پکښې کې.
سبا په ختیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي.
نو په ټول خبریس کې د لسنیم لکه ماشومان به تیر کمپین کې غشي او انشاءالله موږ کوشش وکړو چې د لسنیم لکونه موږ ترګیر برشي څوارلس لکه د خوښه د موږ د ماشومانو ترګیر ورسېږي.
د پاکستان امنیتي چارواکو د اسلام آباد لوی لارې بندې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته شرغلست اوس ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون همدارس د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي د طالبانو حکومت له دینو چارواکو سره لیدنی کتنی لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه سوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنټ په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړې دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي، د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي، د نږدې اړیکو سابقه لري. مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تل یې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ ته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ پرون شنبه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځشنبه په شپه په دغه برید کې لس تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ډزو پر مهال په سید پاچا آغا زیارت کې په عبادت بوخت وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د شنبه پر ورځ دغه برید غندلې او له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، د څو وژونکو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د افغان متحدانو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخ شوی دی. دوی ویل لري چې دغه لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سایفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پیو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کاله کی چې په انتظار يم. د 2024 ریشکال په فبرवरी کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر زکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس پته مې هیله لرم. د لایحه اغیزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شوم بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري ازادي رادیو ته وویل.
نجدای درې کال کې چې مونږ د امریکا انتقال پر هغه سایبي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ یې غوښتنه هم دا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یو استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 334 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
افغانستان کې ځینې کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمېر غړي د متحدانو د تداوي له مرکزونو څخه راستانه سوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته لا هم د کار زمینه نه ده برابره کړې. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روږ د کسان له درملنې او حرفوي زده کړو وروسته اوس بېکاره دي او اندېښمن دي چې د دغې بېکاري له کبله بیا مخدراتو توکو ته مخه نه کړي. سنا ککړ او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخواني معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و د دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره یې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بېکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کمپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وایي مامای پخوا په نشه یي توکو روږدی و او په دې وروستیو کې د دغه ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې له یوه مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشه یي توکو روږدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینې برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
زما ماما تازه د روږدو کسانو له کمپ څخه راغلی. وضعیت یې ډېر ښه شوی، خو ډېر اقتصادي ستونزې لري چې امکان لري وضعیت یې له مخکې څخه بدتره شي. باید د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي او یا هم ورته د کار زمینه برابره شي.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12 څخه تر 13 پورې په خپل ایکسپانه د جلا جلا مطالبو په خپرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 119 تنه په مخدره موادو روږدي کسان له 3 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د اعتیاد د درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبان حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو له بېلابېلو ولایتونو څخه 106 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لېږدولي دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپو مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل:
به نظر یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفته وار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځني فعالیتونه، سپورت، مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي.
و مغوختل چې له درملنې راستنه شوي روږدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبانو حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د پاکستان پر وضعیت. د پاکستان امنیتي چارواکو د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلاویانو د لاریون د مخنیوي لپاره پرون د اسلام آباد لارې او سړکونه بند کړل. عمران خان د نږدې یو کال راهیسې په زندان کې دی او د هغه پلاویان په پام کې لري چې نن یکشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون وکړي. پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته تلونکي مهمې لارې به د بیا رغونې لپاره بندې وي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت په روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د خدماتو د ځنډولو په اړه غور کوي او له خلکو یې غوښتي چې بې له کوم جدي اړتیا څخه دې سفر نه کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې پاکستانی چارواکي د عمران خان د خلاصون لپاره د لسګونه زره معترضانو د مخنیوي په مقصد د پلازمینې اسلام آباد لارې او سړکونه بندوي. د بندیوان صدر اعظم پلویانو اعلان کړی چې په اسلام آباد کې به نن پراخ لاریون وکړي. د لویو لارو پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته ورتلونکي مهمې لارې به د بیارغونې له کبله بندې وي. د کورنیو چارو وزارت به له خلکو غوښتي دي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او ویلي دي چې دا پریکړه د عمومي نظم لپاره شوې ده، ځکه د چارواکو په وینا داسې استخباراتي راپورونه شته چې وایي قهرجن معترضان په پام کې لري د نننی لاریون پر مهال عمومي او خصوصي تاسیسات زیانمن کړي. هغو خلکو چې په اسلام آباد کې اوسیږي یا کار کوي پرون بیا هغه آشنا منظره ولیده چې د ښار په مهمو واټونو کې څو رنګه کنټینرونه کېښودل شول څو د ترافیک جریان سوکه کړي. په پاکستان کې اوسمهال د پنځو یا له پنځو د زیاتو خلکو راټولېدل د دو میاشتو لپاره ممنوع اعلان شوي، څو په دې توګه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د فعالانو او پلویانو د مظاهرو مخه ونیول شي. چارواکو همدارز د عمران خان د هغو پلویانو د مخنیوي لپاره چې له خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو څخه اسلام آباد ته ځي په لویو لارو کې کانتینرونه ایښي دي. خو د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې له دې ایالت څخه اسلام آباد ته د تلونکو معترضانو مشري بدای کوي او زیاته کړه چې له خنډونو او موانعو د تیرېدو لپاره خپل تدابیر نیولی دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت پر روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي خدماتو د ځنډولو په اړه ورکوي. عمران خان په څه باندې یو نیم سل جنایي قضیو کې تورن پیژندل شوی او له څه باندې یو کال راهیسې په زندان کې دی، خو لا هم په خلکو کې منلی دی او تحریک انصاف ګوند وایي چې دا تورونه ټول سیاسي انګیزه لري. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نا امنۍ او نا آرامۍ ډېرې شوې دي. اوسوس د خیبر پښتونخوا ایالت په کورمه ایجنسۍ کې په فرقه ای جګړو کې لسګونه خلک مړه او ټپیان شوي دي. په تیره یوه میاشت کې په دې سیمه کې د شیاګانو او سنیانو په فرقوي جګړو کې د وژل شویو کسانو شمیر یو نیم سلو ته رسېدلی دی. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پرونۍ ورځې په اوږدو کې نږدې 300 کورنۍ له هغو سیمو څخه چې نښتې پکې روانې دي د پېښور او انګو اړوندو سیمو ته کډه شوي دي. د دې چارواکي په وینا یو شمېر نورې کورنۍ هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. په خیبر پښتونخوا کې د شیا او سنی جګړه دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو کسانو په کورمه ایجنسۍ کې د شیاګانو د موټرو پر یو کاروان برید وکړ او 30 کسان یې ووژل. په دې برید کې یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د 11 کسانو یې وضعیت نازک بلل شوی دی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي راتلونکي دوشنبه په دغو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په دغه کمپاین کې به له 1,000,000 زیاتو هغو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل سي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. دا هم تفصیل
ډېر مشکلات سره مداخل ورپاره تېر کړو. زما هم دود به روغ روان زه په شاده په کمپورټ خاطو روان ما تاسو نو یې شمه تریا چی درې تر دې کوم پس ما څو درې تر راشي هیڅ خوشالي نه پېژنم په هر قدم مې روغ او زه در کوي.
دا د کونړ ولایت وسیدونکو نقیب الله دې څوک چې د کډوالۍ پر مهال د پښتونخوا په باجوړ کې په ګوزن اخته شوی دی. اوسې عمر له 150 کلونه وخته خو لا هم د معلولیت په وجه ستونزې ګالي. هغه وایي کورنۍ په ډیرو ډاکټرانو او روغتونونو ګرځولې خو په هر ځای کې ورته ویل شوی چې ګوزن درملنه نه لري. نقیب الله ګیله کوي او وایي د دې ترڅنګ چې څوک یې لاسنیوی نه کوي بلکې د خلکو لخوا ورسره لکیدونکي بد سلوک سخت زوريږي.
سهار دروازه ما باندې بند را نو انسان کې رحمت ته هیڅ رحمت پر سر دمن نه کوي. چې څنګه تاسو ما چې او په هیڅ کې څه واقع نه شوه ما شوم متاثر شو په ګوري اپ تاسو دا څو په الله مو چې یو جمع کوڅه کې چې زه خبرې ما جمع دا ما شوم راغلي او دا ما شوم مکتب کې څنګه راځي ما راځي تر څو چې ما تر څو
هغه له خلکو غواړي چې باید خپل کوچنیان واکسین کړي څو د دوی په څیر په دغه لا علاج ناروغي اخته نشي.
ترنو کورنۍ ما والدینو نه ټول نه بوتان دا چې کله ځکه نه تاسو شي کوم څه
په ختیځو ولایتونو کې بیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ارګانونو په شریک املا تړلي چې په سمه توګه د واکسینو کمپاینونه ترسره شي او له 15 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس مولوي شریف الله امین د پولیو د مخنیوي په اړه د رسنۍ واستازو ته د جوړ شوي ورکشاپ په پای کې خبریالانو ته وویل:
نو په ټول حقیقت کې خو د لسنیم لکه ماشومان به تیر کمپین کې غشي او انشاءالله مونږ کوشش وکړو چې د لسنیم لکه مونږه ټارګټ بر شي 14 لکه د خو شه د مونږه د ماشومانو ټارګټ ورسېږي په ټول حفظه کې مونږ کوشش وکړو چې د ممبرونو نه باندې علماو د لري دا اواز خلکو ته ورسو چې دا پولیو یو جن کې ناروغي ده باید خپل بچي راوړي او واکسین کې.
د خاغلی امین په خبره کې څه هم چې په تیرو شاوخوا وو میشتو کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورن کرخې بلې غاړه کې د ګوزن مثبتو پیښو زیاتوالی او د خلکو تګ راتګ سره د وایروس د انتقال ویره ډیره شوې ده.
د شپږو وو میشتو کې موږ داسې مثبته واقعې د پولیو نه لرو، الحمدلله موږ خطر بل روان یو چې مهاجر باندې کل راتګ شي یا موږ زموږ مریضان ته ځي ورځي کله چې دلته ثابت شوی دی هغه دا ثابت شوی دی چې هغه د پاکستان مریضان لغلی دلته هغه بیخي مثبت شوی دی. نو دې لپاره خو موږ ترخم په ګیټ باندې خپل ټیمونه کینولې دي چې هر څوک د پاکستان را داخليږي موږ ملته هغه واکسین شي، به واکسین څوک نرشي را داخل دله کوشش هم دا شروع دی چې دا شی موږ کور کوو موږ دلته مثبت نور پیښونه لږ.
ډاکټران وایي فلج یو بې درملنې ناروغي ده چې پریخته کس د ټول عمر لپاره د کورنۍ او ټولنې د وګو بار وي او له دغه وایروس څخه د ماشومانو او ټولنې ساتنې یوازینۍ لاره واکسین کول دي. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په روان 2024 کال کې په افغانستان کې درویشت او په پاکستان کې د فلج 50 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې د مجربو ښځینه او نارینه ډاکټرانو نه موجودیت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د خرابو لارو له کبله ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د مجربه ښځینه او نارینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې د خرابو لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لرې پرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکټران دې ورته وګماري.
روختونه نسته پکښې کې، روختونه ټول نړېدلې دي، ډاکټران ولاکه پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نسته پکښې کې، ټول خلک دا وته والا کې راسي د کمخونی د لاسه په مرکې دي، د موټر کرایه موږ ورته ورکړه، موټر مورته ونیوې هغه هلک مواسه موږ دوکاندارانو
شپخانې مریض اوسې دلته یو غرمه یو کوچنی راوسي یوه میاشت کېدله چې دی مکمل در د تدابیر دلته لاندې چې دومره شی نسته چې دی ډاکټر نسته پوه ډاکټر چې دلته د دې کوچنی علاج وسي.
اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیژي، یا خپل موټر لري یا به د ځان استعداد لري درازه یې بیا ور زما خو وس نه ده پر زما دا وس دی یو وته ول زر موټر ته ورکنده وچ مجبورې چې د مریض په خاطر سپه تکلیف دی چې علاج وس کړي بالا
د اورزګان ډیری ولسوالۍ او کلی په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا که پکښي هم وي سم خدمات نه پکښي کې وړاندې کیږي. خلک د ناروغیو په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډیر خلک د دې توان هم نه لري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاري آغا ولی قریشي وایي په خاص اورزګان کې دا مهال تر لس زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعال دي او سیمیز کلینیکونه فعال دي او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. مو بیا هم کوشش کوو تر څو دا ستونزه او دا مشکلات تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسو او دا مشکلات او دا ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي خدماتو د نشتوالي